غرمه دولس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زهارون باچا یو عربیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان په بلوچستان کې د وړمې ورځې د زلزلې له لاسه د صوبې خلکو ته دا وخت یو زیانونه ول دوی سره د پیل شو مرستو په اړه معلومات درکو. دغه راز اورئ چې خیبر پختونخوا په سوات کې خلکو ته د ډینګي تبې د لګېدو لړۍ لا هم دوام لري. په دې اړه هم رپورټ درته لرو چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په لمن جوړولو کې ډرون بریدونه ډېره مرسته کوي او که پوځي عملیات. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اول.
ستړي مشري لومړی د مشال د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تیرې نهې په ورځ راغلي د دلیل له وجې د وجل شو کسانو شمیره اوس درې نیمو سو ته ورسېده. یو امریکایي شهري ته افغان طالبانو باندې د وسلو خرڅولو په جرم کې د 15 کالو د قید سزا اورول شوې ده. هندي چارواکي وایي چې د دغه هیواد د انتظام لاندې کشمیر کې په یو پولیس سټېشن د مشکوک بیلتون غوښتونکو یاګانو لخوا برید کې لږ تر لږه 15 پولیس والا وجل شوي دي. اوس مشال ریډیو تفصیل وړاندې کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرې نهې په ورځ راغلي دلدلې له وجې د ولسو کسانو شمیره اوس درې نیمو سو ته ورسېده. دوی زیاتوي چې دې زلزلې لږ تر لږه 3 لک کسان اغېزمن کړي. د زلزلې چې د نهې په ورځ راغلي وه شدت چې د ریختر په حساب 2.5 درجې وه. او دې زلزلې د اواران، کیچ، خوزدار، گوادر، خاران، پنجکور او چاغي ولسوالۍ سختې ځپلې دي. پرون د بلوچستان حکومت ویاند جان بولیدی کوټه کې خبریالانو ته وویل چې له کوټه څخه د امدادي موادو 12 ټرکونه سیمې ته لیږل شوې دي. او زیاتوي چې دغو سیمو ته چونکې لاره 1400 ساعتو پورې اوږده ده، نو دا مواد به نن ورسیږي. او ده وویل چې د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکو 8 ټرکه نور مواد هم لیږلی دی. دی وایي چې دغلته 2 طبي مرکزونه جوړ کړی شوي دي چې یو په تال سیمه کې دی او بل په حب کې. خو د اواران ضلع د بلاتي کلي یو ځایي اوسیدونکی شبیر احمد تیر ماښام مشال ریډیو ته وایي تیر ماښام د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته مې د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو څو راغلي د مرستو ګاډي ولیده، خو چې کومې لرې پرتې سیمې دي لکه جیچکور، مالار، بزداد، دغو سیمو ته زه خپله تللی وم. دغه سیمو ته تر دا مهال امدادي ټیمونه نه دي رسیدلي او نه څه سامانونه دغه سیمو ته رسیدلي دي. د مشال خبریال وایي چې دغه سیمې ډېرې لري پرتې دي او چې څنګه څنګه وخت تیریږي د وجل شو او جوبلو کسانو شمېره کې زیاتوالی کېدی شي. په سوات کې د مشال ریډیو خبریال ته د سیدو شریف د روغتون ویان ډاکټر واسیل خان پرون وویل چې په یاد روغتون کې داخل د ډینګي ناروغۍ 4 نور رنځوران مړه شوي او یو شمېر نور کسان د یادي ناروغۍ د علاج لپاره روغتون کې داخل کړل شوي. د 4 مرګونو سره یوازې په یاد روغتون کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده. ډاکټر واسیل د ډینګي ناروغۍ د رنځورانو په اړه زیاتوي.
تر اوسه پورې موږ سره چې 248 مریضان په دا ټایم کې سره داخل دي. په دې کې چې دینو 2900 کسانو علاج شوی دی او کوم کتلې 15 مریضان موږ سره داسې دي چې هیڅ څه کې شیدګا نه دي. روزانه چې موږ ته اوپیډي ته زر نه زیات 1900 کسانو د ډینګي په باره کې راځي. اگر چې ټولو ته ډینګي نه خو دې پر موږ ټیسټو ورته کوي او 300 پورې مریضان روزانه موږ سره داخلي.
ډاکټر واسیل زیاتوي چې که ولس وغواړي چې د دې ناروغۍ نه خوندي شي نو هغوی له پکار دي چې په خپلو کورونو او چاپیرچل کې صفا اوبه ډنډ نه کړي. هندي چارواکي وایي چې دغه هیواد د انتظام لاندې کشمیر کې په یو پولیس سټېشن د مشکوک بیلتون غوښتونکو یاغیانو لخوا برید کې لږ تر لږه 15 پولیس والا وجل شوي دي. د کشمیر د جمو په هیرانګر سیمه کې ترسره شوي د دې ننني برید په سمدستي توګه چاپړه پر غاړه نه ده اخیستې. راپورونه د پولیس له خولې زیاتوي چې برید کوونکي د هندي پوز جامې اغوستې وي. راپورونه وایي چې د برید نه پس دغه برید کوونکو د سیمې نه یو ټرک وتښتولو خو په یو بله سیمه کې د پولیسو سره مخامخ شول. یو امریکایي شهري ته افغان طالبانو سره د انټي ایرکرافت غوندو او نور پوځي سامانونو د مرستو په تور د 15 کالو د قید سزا اورول شوې ده. دغه کس چې الوار پوریا نومیږي ایراني کوردشت او په عراق کې د امریکایي پوځ سره د ترجمان په توګه کار کولو. الوار پوریان ته د قید دغه سزا پرون د نیویارک یو افاقي عدالت واوروله. پوریان د روان کال د فروری په میاشت کې د رومانیا سرحد بخارست کې نیول شوی و. د استغاثي وکیلان وایي چې پوریان سره د یو بل کس په افریقایي هیواد گانا، یوکرین او رومانیا کې د هغو کسانو چې دوی باوري وو چې د طالبانو استازي دي سره د ملیونونو ډالرو د وسلو د خرڅولو په سودا کولو لګا شوي وو. خو د طالبانو د استازو په شکل کې دغه کسان په اصل کې د امریکا چارواکي وو. بل کس عبید اورباچ ته به د راتلونکي نومبر په میاشت کې سزا اورول کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې یوې مرکه کې ویلي چې د هیلمن دی چې لږ تر لږه دریو ملاتر شپږو میاشتو کې به د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه نړیوالو قوتونو سره کومې پرېکړې ته ورسي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د روحانی له خولې لیکي چې د هغه خواهش دی چې دا په دریو میاشتو کې وشي، خو زیاتوي چې شپږ میاشتې به هم خیوي. هغه زیاته کړه چې دا کار به میاشتې واخلي نه چې کلونه، او د دې پرېکړې سره طرفولو لپاره ورته د ایران د ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنایي مکمل تایید حاصل دی. د روحانی دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې اترې به نن په نیویارک کې کیږي. تمه کیږي چې په دې خبرو کې به د ایران وزیر خارجه جاوید ظریف او امریکایي وزیر خارجه جان کیری برخه واخلي. په عراق کې پرون په موټر بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې لږ تر لږه سلی رشتنه وجل شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو د عراق په شمال کې د سنی عربانو په حویجه ښار کې حکومتي ودانو ته نږدې درې موټر بمونه وچاودول. په دې چاودنو کې وولسي، درې سرتیري او څلور حمله کوونکي هم وجل شوي دي. او وروستۍ خبر دا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکي دوشنبه په ورځ په شارجه کې د کینیا د افریقایي هیواد د غختري ټیم سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنو د څانګې مشر فرید هوتک د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې په شارجه کې د افغانستان په قربتوب افغان لوبډله به له کینیا سره دوه شوله ورځې، دوه یو ورځنی او یوه څلور ورځنی لوبه کوي. د فرید هوتک په وینا کې افغانستان دوه یو ورځنی مقابلې وګټي نو بیا به د 2015 کال نړیوالو 500 اوریزو مقابلو ته لار ومومي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان په بلوچستان کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر ویل کیږي چې شاوخوا 3.5 سو تنه ته ورسید. په داسې کې د دې سوبې د اواران ضلع د وکیل اوسیدونکو وایي د خوراک څخه لپاره هیڅ شی ورسره نشته.
گڑبڑ ہے، پانی پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، ابھی حالت ایسا ہے، دکان مکان سارے تو گر گئے ہیں.
بلخوا د خیبر پختونخوا په سواد کې ډاکټران وایي چې دغلته د ډینګي ماشي له لاسه څلور نور کسان مړ شوي دي، او دا چې دوی ته هر ورځ د ډینګي تبې په سونو ناروغان ورځي.
روزانه چې موږ ته اوپیډي ته تقریبا 900 کسان د ډینګي په باره کې راځي. استخاص کمې خلل نه کوي، خو بلې دي لاسه چې کوم فلو چې کوم روانه ده دا د اختر پورې به چلي دي.
او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په لمنځه وړلو کې آیا ډرون بریدونه ډیره مرسته کوي او که د پاکستانی پوځ عملیات؟
ڈرون چې کوم بریدونه کېږي په هغه کې واقعا زیات مهم کسان وژل شوي دي. دا فوجي عملیات چې دي نو چې کوم ورته کې دي هغه پکې وژل کېږي، خو هغه دونه بیا ښکارا کسان نه.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د دې رپورټونو تاسو ته د تفصیل اورولو نه مخکې ورزو کوټه ته خپل خبريال خدای نور ناصر ته. خدای نور، تاسو یو ځل بیا ستړي مشي وایو، او د پرونه راسي د زلزلې په اړه چې کوم خبرونه را روان دي، کوم رپورټونه راځي، نو وخت په وخت پکې خودل کیږي چې دغلته د مړو د ټپي شو کسانو شمیر لګیا د زیاتېږي. نو که تاسو سره په دغه اړه نوي او دقیق معلومات وي نو هغه سره مهرباني وکړئ شریک کړئ. دا هم راته وایي چې دغه ځپل شو خلکو سره د مرستو لپاره حکومت یا نړیوالو ادارو تر اوسه څه کړي دي؟ هلو، خدای نور ته زمزما پوښتنه دې واورېده؟
جی جی بالکل، ستاسو پوښتنه ما واورېده. بچا صاحب، تر اوسه پورې چې کوم د مرستو کسانو شمېر دی هغه همدا اوس د صوبایي حکومت ویاند ویل چې 3.5 سوه ته ورسېد، او دی وایي چې یو 311 تنه په اواران کې او 34 مړي په کیچ سیمه کې راایستل شوي دي. د ده په خبره وه 619 کسان تر اوسه پورې دوی د دې تایید کوي چې هغه په دې کې ټپیان شوي دي. تر کومه ځایه پورې چې تاسو د مرستو خبره وکړه، صوبایي حکومت او مرکزي حکومت دواړه دا ادعا کوي چې ورسره ملشا ځواکونه او د پاکستان پوځ چې هلته امدادي کارونه ټولو سیمو ته رسېدلي دي، خو د هغه سیمې چې کوم کسان دي هلته چې کوم زلزله ځپلي کسان دي هغه لا هم وایي چې هلته تر اوسه پورې ډېری داسې سیمې شته، ډېری داسې کلي شته چې تر اوسه پورې لا هم امدادي کارونه پیل شوي نه دي. تر څو پورې چې د مړیو شمېر لکه چې مخکې ما وویل دا وخت 355 کسه مړه شوي په دې زلزله کې او ټپیان 610 دي.
ډېره مننه، کور ودان.
پختو وای مشال ریڈیو. اور
اوریدونکو تاسو زمونږ د خبريال خدای نور ناصر نه اوریدل چې دغلته راغلي زلزلې څومره خلکو ته تلفات لولې دي او د دوی د مرستو لپاره حکومت او نړیوالې ادارې کمی لګیا دي. څه کوي زما بل همکار مجید بابر د زلزلې له لاسه د یادې صوبې د زیاتې ځپل شوې ضلع آواران د بلاتي نومې یو کلي له سوتنو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي هر څه تباه شوي او حکومتي او نړیوالو مرستو ته سترګې په لار دي. راځئ د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستان د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه د تیر نه په ورځ راغلي دلدلی په بلوچستان صوبه کې په سلګونو کسان وژلي او زخمي کړي دي. څنګه هم د دغه پیښې دوه ورځې وشوې خو تر دې دمه په دقیقه توګه د ځاني او مالی زیانونو په اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې چونکې دلدلی د پولیسي ډېرې لرې پرتې دي نو ځکه دوی ته د معلوماتو راغونډولو لپاره وخت پکار دی. تیر ورځ د دغه هیواد د آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چیرمین میجر جنرل سعید علیم په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د دې دلدلې له وجې د راغلي تباهۍ د کره کتنې لپاره د پاکستان خلایي ادارې سپارکو او د هوایي ځواکونو ادارې ته ویلي دي چې د سټلایټ له لارې به د ځپل شوو سیمو تازه تصویرونه وباسي. ښاغلي علیم وویل چې که څه هم بهرنیو هیوادونو دوی ته د مرستو پیشکش کړی دی خو دوی جوګه دي چې د دلدلې د پلو سره په ملکي کچه مرستې وکړي. خو چې کله مشال ریډیو د زیاتې تباهۍ ښکار آواران ضلع مقامی خبریال شبیر احمد نه تیره شپه د حکومت لخوا د امدادی کاروایانو په اړه وپوښتل نو هغه وویل تیر ماښام د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته مې د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو څو راغلي د مرستو ګاډي ولیده خو چې کومې لرې پرتې سیمې دي لکه جیچکور مالار بزداد دغو سیمو ته زه خپله تللی وم. دغو سیمو ته تر دا مهال امدادي ټیمونه نه دي رسیدلي او نه څه سامانونه دغو سیمو ته رسیدلي دي. تیر ماښام مشال ریډیو ته د شبیر احمد د دې خبرې پخلی د آواران ضلع د یو زلزلې د پلي کلي بلاتي اوسیدونکي میرل هم وکړو. د زیاته کړه دې زلزلې مې یو وراره او یو تره ووژل. ټول کور مې هم راغورځېدلی دی. د کور ټول سامانونه مې د خاورو لاندې شوي دي. یو دومره څه نه لرم چې په سوري خپل ماشومان کینوم. هېڅ سهاره مې نشته. د شین اسمان لاندې ناست یو. نه د سکولو اوبه شته او نه څه د د بلاتی کلی یو بل اوسیدونکی ریاض احمد وایي چې راغلي زلزلې د دوی د کلی د لسونه تر پنځلسو پورې کسان وژلي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغو مړو شوو کسانو د مړینې رسومات مو په صحیح توګه ادا کړل نو ریاض وویل سلګ ډېر مو وکړل ځکه چې دوکانونه ټول پرېوتي دي نو څه ملاویږي نه. بس لږ څه مو وکړل. کورونه مو هم پرېوتي دي او بله دا چې موږ سره پیسې هم نشته. د راپورونو له مخه امریکا تیره شپه دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره پاکستان ته په سرکاري توګه پیشکش هم کړی دی.
مجید بابر اوریدونکو تاسو اوریدل چې په بلوچستان کې راغلي د تیرې سې شنبې ورځې زلزلې د صوبې سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له دې وړاندې هم یاد صوبا ورسره په لګېدلو افغانستان او ایران هیوادونو کې زلزلې راغلي دي. دغه راز د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت زلزلې راځي. دا چې په یوه سیمه کې زلزلې ولې او څنګه راځي په اړه یې له پیښورا د غلام غوث رپورټ اورو.
د دې نه وړاندې هم د بلوچستان او د بلوچستان سره په پوله په افغانستان او ایران کې وخت په وخت زوروري زلزلې راغلي دي چې په کې په زیږیز کال 1915 کې په کوټه کې تر 10,000 پورې کسان وژل شوي وو او په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقاتو کې هم وخت په وخت زوروري زلزلې راغلي دي چې په کې په 8 اکتوبر 2015 کې تر ټولو لوی زلزلې د 10,000 نه زیات کسان وژلي وو. په بلوچستان او د پاکستان په شمالي او مغربي برخو کې د زلزلو دراتلو عوامل سری د دې پښتنې په جواب کې د پیښور پوهنتون په جیولوجیکل مرکز کې د جغرافي یو پروفیسر محمد ریاض مشاد ریډیو ته وویل
چې چرته غری الته کې به د زلزلې امکانات زیات وي. ولې چې دا غرونه جوړ شوي چې کوم طریقه باندې وي هغه کې زلزله یو اهم جز دی. لهدا کدا طریقه کار جاری وي د غرب جوړي کی اوچتي کی به په دې کې کورونو کلونه لګي. مالی پاکستان کے بعض علاقے دی چې لکه کشمیر شو نانگا پربت علاقہ شو او زمګه د بلوچستان علاقہ شو دا زیاتو زلزلو والے علاقے دی. قدرتی شے دے ولے چھ غرنہ بجوڑی گی ماتھی کی با سمندر نہ بجوڑی گی ماتھی کی با
مشال ریڈیو سرا پ خبرو اترو کی پروفیسر محمد ریاض زیات کڑا چھ پ بلوچستان کی د مکران پسائل پرتی علاقے ہا سیمی دی چرتہ چھ دزمکی انڈین پلیٹ او عربین پلیٹ لوجی زلزلے رازی
خاص کر دا مکران ساحل چھ دے زمنگا ندا اغا دے مرکز دے چھ کمز کی انڈین پلیٹ او عربین پلیٹ زرگونو میلونو پا حساب دا پوستکے دے غا چی کل دا سی لاندی ورنہ نوزی نو خام خواد زرگونو میل زمکا جتا بل زمکا لاندی ورنہ نباسی نو آغا با دیر زور غواڑی او دا غا جٹکے چی دی دا سلزلی دی
دا جغرافیه یا دا زمکی دا علم دا کارپوغانو پا وینا د زمکی د بیلابیلو پلیټونو د زلزلې جټکی پیدا کیږي خو یوازې هغه جټکی دوی محسوسوي کوم چې ډيري زوروري وي ولام غوس مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د ډنګي ماشی له وجې د خلکو د ناروغ کېدو لړۍ دوام لري په سیدو شریف کې د حکومتي روغتون ډاکټران وایي د ډنګي تبې له وجې د سیمې څلور نور کسان مړه شوي دي په دې اړه نور حال د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي
پسوات کې د تیرې میاشتې راسې د ډینګې ماشي چې چلو لوجې د رنزورانو لړۍ روانه ده د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر واسیل وای چې د چهارشنبه په ورځ څلور نور رنزوران په حق رسیدل دي چې ورسره د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده
تر اوسه پورې موږ سره چې 248 مریضان په دا ټیم کې سره داخل دي په دې کې چې د 2900 کسانو علاج شوی دی او کوم کتلې 15 مریضان موږ سره داسې دي چې اړ کې څه پیښې دي نه دي روزانه چې موږ ته اوپیډي ته زور نه جات پیژل یو لسو کسان د ډینګي په باره کې راځي اگر چې ټولو ته ډینګي نه خو د پر موږ ټیسټو ورته کوي او سلو پورې مریضان روزانه موږ سره داخلي کیږي څه خاص کمې فلال نه کوي خو دا موسم هم لږ ګرم دی لږی داسې چې کوم فلو چې کوم روانه ده
ماشی د چیچلو نه بچ کېدو په اړه ډاکټر واسیل زیاتوي
ماشومان ته لوی ته پوره جامع غسل پکار دي
ڈاکٹر واسل زیاتوی چې په کورونو کې داسې برسېره پاکي اوبه دې نه پرېږدي کوم کې چې دغه ماشی اگې اچوي او نور ماشی ترې پیدا کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې سنجیده وي نو باید چې د دفتر پرانستلو لپاره ورته ووایي ورسره ډزبندي اعلان کړي نوموړي دا خبرې تېره ورځ د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې د یاد خار پر یوه کلیسا د تېرې اتوار ورځې د ځانمرګي او بریدونو د ټپي شو تنانو د پوښتنې پر مهال خبریالانو ته وکړې شبیر جان پرې له پېښوره رپورټ راکوي
دا پیښور لوی اسپتال لیډي ریډنګ کې د کوارټې چرچ د ناروغو د تپوس پوښتنې په موقع عمران خان وویل کچرې مونږ په مذاکراتو کې سنجیده یو نو باید طالبانو ته د صحیح بلنه ورکړي شي چې خپل نمائندگان را مخامخ کړي او د مذاکراتو لپاره د دفتر کلو کړي شي او ډزبندي دې هم اعلان شي
مذاکرات کے لیے کچھ ان گروپس کو انوائٹ کریں
د حکومت لخوا د هغه وسلوالو ډلو ته بلنه ورکړي شي چې د خبرو اترو لپاره د خپل یو دفتر خلاص کړي ډزبندي دې اعلان کړي شي نو که بیا د ترهګرۍ سبب د پیښو نو د هغوی نه بعد تپوس کولی شي چې دا اوس څوک کوي داسې خو به مذاکرات کله هم بریالی نه شي ځکه چې څنګه هم د مذاکراتو عمل شروع کیږي نو چودنې به کیږي او موږ به بیا وایو چې دوی په ضد عملیات وکړي ګوره امریکایانو هم په افغانستان کې د ډېرو کلونو د جنگ وروسته د خبرو اترو عمل پیل کړو نو ځکه زه بیا وایم چې دفتر دې کلو کړی شي ډزبندي دې وکړي شي او د وسلوالو صحیح نمائندګانو ته دې بلنه ورکړي شي کچر مذاکراتو کې موږ سنجیده یو نو اعلی
اگر سیریس
ڈائلگ کے لیے پختنے پر جواب کے چدا ٹول گوندیز غنڈے اور دا مذاکرات و دا اعلان رست ہم وسلوالو پل امریات جاری ساتھ لی دی اور نئے آواز پا پوز باندھے بردن روکڑ بلکہ پچرچ کے ہم دا برد وکڑو نے عمران خان جیا تکڑا چی اس خو جنگ روان دے اور دا دوڑوں اڑخن نہ وارون کی گی اور دا تیرو نہ حکالو نہ خو مم ہم جم کو لگیا یو نو باید مذاکرات و عمل تدے موقع ورکلی شی
چوتھی اے پی سی تھی جس میں مذاکرات کی بات کی گئی ہے
سلورم اے پی سی یا ٹولگندیز غنڈہ شوا چپکے دا مذاکراتو فیصلہ شوی دا ٹولگندیز غنڈے کمچے عوامی نشل گن را بللو بیا داغی ورستو جمعیت علماء اسلام فلرامان ڈل را بللو ٹولو دا مذاکراتو خبر کھڑے دا نو دا ولی زکا چے تیرو نہ حکال را سے دے ملک تباہی روانہ دا تا سیاد کے نیک محمد سر چے کل خبر اترے کے دی نو ہغا وقت یو ڈلوا اور نن سبا دا وسلہ والو دا دیر شنا پنجہ دیر شو پورے ڈل جوڑی شوی دی
آج 30-35 گروپ بن چکے ہیں
بلخوا پردے مقبندے پا پاکستان کے دا بیلجیم سفیر پیٹر کلاس ہم پا ایل آر ایچ کے دا ناروغو پختن وکڑا اور مشال لیڈو تا ویل چی دا دیر بد شیو دی اور دلتا دوی دا یو والی او غم شریک والی دا پارا راغلی دی
When minorities are targeted.
چی کلا کمشمیر ڈلی یا اقلیت پنخ کی گی نو دا یو دیر سنجیدہ مسئلہ دا خوز دلتا دی سرا غم شریک کولو اور یو والی لا راغلیم زکا چی دوی سرا دیر زیاد جاتی شوی دی منگ ٹول انسانان یو اخپلو کے ورون اخوین دیو اور مولا یو بل وجل ندی پکار
We should not kill each other.
یادونه ول دا چې عمران خان په دې مقبان دي دا هم ویل کچره د ټولګوندیز غونډه ورستو د مذاکراتو عمل بریالي نشو نو بیا به هم دی ټول قام تکینی او ټول قام به په یوځای فیصله کوي چې آیا عملیات کول پکار دي یا سبل لار هم شته شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو په بریتانیا کې د تفتیشی جرنالیزم اداره یا بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم وایي په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو په شو بریدونو کې د وژل شو کسانو یوازې څه کم 15 برخه عام خلک دي بل په پاکستانی چارواکي نه یوازې د بریدونو د خپل ملک خپلواکۍ سرغړونه بولي بلکې دا هم وایي چې په دې بریدونو کې تر وسلوالو عام خلک زیات وژل کیږي دا چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د بې پیلوټ الوتکو رول مثبت دی او که منفي او یا دا چې په دې لړ کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ګټور دي او که د پاکستانی پوځ عملیات د دې پوښتنو ځواب د بوریوال کاکل په دې رپورت کې ورو
په لندن کې میشتې د بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په نامه د تفتیشي جرنالیزم ادارې تیر ورځ د هغو کسانو د نمونو لیست خپور کړی دی چې په تیرو نهو کالو کې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی دی په رپورت کې راغلي چې که څه هم په ډرون بریدونو کې د وژل شوو زیاتره کسانو د پیژندګلوي په اړه کره معلومات نشته خو د دوی شمیر تر 2500 زیات دی چې یوازې 400 پکې عام خلک او نور ټول مشکوک اروپا کې دي لکه چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو پیل شوی دی نو د دې پر بیلابیلو اړخونو مختلف بحثونه کیږي په هغوی کې یو پوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات ګټور دي او که د پاکستاني پوځ عملیات د سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي لومړی فرق دا دی چې بې پیلوټ الوتکې په هدف پسې ګرځي او بل پلو پوځ لومړی پر سیمه قبضه کوي چې ورسره جګړه او د عامو خلکو وژنې تړل شوی دی
ڈرون چکم بریدونه کیږي دی خو بیا ګرځي چې مهم کسان هغه د پاره خاص دی کوشش کوي د پاره کې واقعا زیات مهم کسان وجري شي وي هغه کې د القاعده کسان دی یا د حقانی ډلې دی یا افغان یا پاکستانی طالبان دی دا فوجي عملیات چې دی نو هغه کې خو بیا دی په یو ځای باندې قبضه کوي هلته جنگ کیږي بمباری کیږي په پاره کې بیا چې کوم ورته کې دی هغه پکې وجل کیږي ډېر پکې مل شوی دی خو هغه دونه بیا ښکارا مهم کسان نہیں خدا دے چکم زیاد خلق ملی دی نہ خوب تو فوجی عملیاتو کے دے مڑو شمیر زیاد تے
رحیم اللہ یوسف زئی زیاتوی بے پیلوٹ الوتے کی یوازی پا قبائلی سیمو کی بردو نہ کوی خو پاکستانی پاؤز پا قبائلی سیمو او خیبر پشتنخوا کی دا سی زئی نستا چی نہ دے ورغلے
دا سی زئی ما تا نخ کاری چی حال تکی عملیات نہیں شوی کا عملیات نہیں دی کری نو تالا شای کری دی او خلق سارے لی دی زفکر کمو چی طول صوبا اور طول قبائلی سیمو چی دی نو آغا متاثر شوی دی دون عملی چی کی دا خو پا ہر قبائلی سیمو کی نکی تو زیاد خو شمالی وزیرستان او بیا جنوبی وزیرستان
پاکستانی چارواکی وای د ترهګری په روانه لړۍ کې تر 40,000 زیات کسان وژل شوی دی چې شاوخوا 15,000 پاکستانی عسکر هم پکې شامل دي یو پلو بیلابیل څېړنې او ځایي خلک د ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو ترمنځ دا فرق هم په ګوته کوي چې ډرون بریدونه نه یوازې خاص هدف ولي بلکې خلک هم له خپلو سیمو پر کډه کولو نه مجبور کوي او بل خوا ته د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام ادارې وایي چې د وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ضد د ترسره سوو پوځي عملیاتو له کبله تر 180,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي چې اوس یې یو شمیر د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کرم ایجنسی کې د ځایی مشر ملک ګلمرجان د وژنې په خلاف د منګل خاروټي او زدران قومونو د خلکو احتجاج لا هم دوام لري. د دې قومونو مشرانو د تری منګل او پاړچنار ترمنځ په غزیدلي سړک د سفر نه کولو پریکړه کړې ده او خبرداري ورکړې چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي خپل احتجاج به جاري وساتي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
پکور ایجنسی کی ضائع مشر ملک گلمرجان دوجل کے دو پر خلاف منگل خروٹی اور دزادران قوم خلق لاہم پہ احتجاج تھی. پتری منگل اپاڑا چنار روڈ باندھے د تگ رتگ د نہ کول فیصلہ تیر پشپاڑا سمے نٹے د ضائع مشران لخوا پ مشترکہ توگا مختارا گلے وا دسمی ملک جمال خان منگل مشال لڑیو تا بدے اڑ اویل چی دغا احتجاج ب تر ہگا پورے جاری بھی چتر سمر پورے گرینڈ جرگے دمری لوزنامے د خلاف ورزی پختنا نہ وکڑی
ماری اور بے مسمور کی گئی مگر ہر حکومت کی مسکنی میں بھی کئی بھی اگو میں دو تو مطابق جو کروئی کو نو سے مدا روڈ پر امن دے کر بان دے.
افغانستان پولیس سر نزدے دگی دو پہ وارڈ تنگی میجر کلے گوبزن تری منگل کو ترے حق دارا سرسرنگ اور دیوش میر نور سے مخلق دا فیصلے رستہ پتری منگل اور پاڑا چنار روڈ باندے تک رہ تک نشی کولے پوپنزلہ سمینیٹے براکر میں ایجنسی کے دا ڈاگو کلی چیک پوسٹ سر نزدے دگی دو سمی ملک گلمرجان دا وجل کے دو پہ خارا منستہ کے دو رستہ سمیتا دا گرینڈ جرگی گڑی را رسیدلی دی. د جرګې غړی ملک نورچاپ مشال لډیو ته ویل چې د ملک ګلمرجان قاتلان نیول شوي دي او د دې نه علاوه حدود ذمېداري د قانون لاندې په سیمه کې پولیټیکل انتظامی کاروایی هم کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی هڅې روانې دي چې دوه یا درو ورځو کې دغه مسله حل شي او لارې یو ځل بیا پرانستل شي. واضح دی چې په کرم ایجنسی کې د خنړی جنگونو وروسته په 2003 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری سیمه کې ترسره شوی لوزنامې تر مخه د سیمې ټوله لارې به پرانستل شي او د خلکو په تګ را تګ به آزادي وي. په لوزنامه کې دا هم دی چې په یو ځای کې د لوزنامې خلاف ورزي وشو نو څوک به هم جګړه نه کوي او خپله مسله به ځایي کمیټه او یا د ګرینډ جرګې غړو ته به مخکې کوي.
په کرم ایجنسی کې د وزایي مشر د وژنې پر خلاف د خلکو د روان احتجاج په اړه مو زموږ د خبریال رپورت اوریدو. او بلخوا اوریدونکو د اف آر لکی مروت نیمه قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د گورنر په هدایت یا د سیمې ته ورغلي یوه حکومتي پلاوي دغلته تړل شوي سکولونه بیرته خلاص کړل خو زیاتوي چې د سیمې د هلکانو او جنکو پر وړاندې د تعلیم په برخه کې پرتې ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي د سیمې سکولونه یې پرانیستي او دا چې له ماشومانو سره یې د درسي کتابونو مرسته هم کوي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په رپورت کې
د پښتونخوا گورنر د طرفه په یو خصوصي ټیم کې شامل ځنې چارواکیو دوه هفته مخکې د لکی مروت نیمه قبایلي سیمې دوره وکړله. دا چارواکیو ته د گورنر د طرف نه امر شوی و چې په سیمه کې د مودې راسې بند سکولونه بیرته فعال ورک استادان را پیدا او د سیمې بچون ته د نوي سرنه د زده کړې لارې سامې کړي. د سیمې قبایلیون ویایي چې په ټیم کې شامل چارواکي راغله لاړل دوی چې کوم بند سکولونه فعال کری وو دیوے افتے تیرے دونا دورستے آغا بیا بند او استازان استازان یہاں پر نظر نرازی. دیسی میں یو قبائلی شاکر بیٹھانائی پا داغا اوالے سرا پا دارنگ جاگے جی
گورنر خصوصی ٹیم رالائی حفاظت سکولان تقریبا ہوگا تل آغا نابس ماسران ماسرے چکمے دیپیانو ترالے یہ وقت بھی افتے اپلے دیپیانے ہوگنے ماسومان پڑھائی شوری کلا پڑھائی ناپاس یچر کے گورنر کی موافاس کلا یہ ماسر ماسران خپل گورو تہاں سرا
پداغاز کو لونوک سے شامل دیو سکول یو طالب علم خبر ہم وار وائے
ماں نام زاہد میڈل سکول آزاد خیر سے جاتا ہم جماعت طالب علم ہے مو سکول دے دیر مندینا بند ہو بیا گورنر ٹیم چراغ ہو آگے سا یہ وافتہ کتی وکر سکولان خلاص ہو اور سارا جگانا پاس کے گورنر ٹیم واپس ہو سکولان بیا بند سو مرد دغا سے گردو محروم ہے
مشال ریڈیو چکلا دینی میں قبائلی سیم لکی مروت ایجوکیشن افیسر غازی خان بیٹھانی سرا تماس ونی وا اغوی وویل چھ پسیما کشس کلونا فعال دی چرتا چوڑ کی جنکی لگیا دی خپل سا بکونا ویائی دا د نیمه قبایلی سیمه لکی مروت قبایلیون غشتنه کوي چې د پښتونخوا گورنر د یو داسې خصوصي ټیم راولاږي چې د راتګ نه یې څوک خبر نه وي او بیا د وکسي چې څومره سکولونه بند او څومره فعال دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشته مکه
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دروانې خبرونې نیمایي برخې ته موږ راورسېدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرې نهې په ورځ راغلي دلدلې له وجې د وژل شوو کسانو شمېره درې نیمو سو ته ورسېده. دې دلدلې چې د نهې په ورځ راغلي وه شدت چې د ریختر په حساب 2.5 درجې وو او اواران کې چخوزدار، گوادر، خاران، پنجګور او چاغي ولسوالۍ سختې ځپلې دي. په سوات کې د مشال ریډیو خبریال ته د سیدو شریف د روغتون ویان ډاکټر واسیل خان پرون وویل چې په یاد روغتون کې داخل د ډینګي ناروغۍ څلور نور رنځوران بشوي او یو شمېر نور کسان د یاد ناروغۍ د علاج لپاره روغتون کې داخل کړی شوي دي. دې څلور مرګونو سره یوازې په یاد روغتون کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون چارې په دې هیواد کې د 2013 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې بشپړې کړي. امریکا له افغانستان څخه غوښتي چې دغه امنیتي تړون د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي. هندي چارواکي وایي چې دغه هیواد د انتظام لاندې کشمیر کې په یو پولیس سټېشن د مشکوکه بلتون غوښتونکو یاغیانو لخوا برید کې لږ تر لږه 15 پولیس والا وژل شوي دي. یو امریکایي شهري ته افغان طالبانو سره د انټي ایرکرافټ توغندو او نور پوځي سامانونو د مرستو په تور د 15 کالو د قیاد سزا اورول شوې ده. دغه کس چې الوار پوریان نومیږي ایراني کوردش دی او په عراق کې د امریکا ای فورس سره د ترجمان په توګه کار کولو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په امریکا کې یوې مرکه کې ویلي دي چې د هیلمن د چې لږ تر لږه درېنو تر شپږو میاشتو کې به د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه نړیوالو قوتونو سره کومه پرېکړه ته ورسي. په عراق کې پرون په موټر بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې لږ تر لږه 30 وژل شوی دي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو د عراق په شمال کې د سنی عربانو په خوې جاهر کې حکومتي ودانو ته نږدې درې موټر بمونه وچاودول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکي دوشنبه په ورځ په شارجه کې د کینیا د افریقي هیواد د غختر ټیم سره مخامل کیږي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرف ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ګوهاټي دروازې په ګرجګر کې د شوي ځانوژونکي حملې د پلټنو لپاره د اسلام آباد نه راغلي د وفاقي تحقیقاتي ادارې د خصوصي ډلې لخوا ابتدایي رپورټ د دغه پیښې مخ بل طرف ته واړولو چې لکه بلې د پیښور پولیسو د تفتیشي افسرانو په کارکردګۍ او رپورټ باندې سوالونه راپورته کېدل شروع شو. ادارې وړاندې وایي چې په دې پیښه کې د پیښور پولیسو د کارکردګۍ اندازه مونږ د دینه په خ ډول لګولې شو چې کله د اسلام آباد نه تحقیقاتي ډله راغله نو د پیښې د ځای نه یې یو آله چې ورته MUV-2 سټرایکر ویلې شي برآمد کړه، کوم چې له درې ورځو راهیسې د پیښور پولیسو ته په نظر نه راتله. د ادارې په وینا کې چې په تیرو وختونو کې داسې قسمه تحقیقات کېدل نو د هرې پیښې ذمهوارو ته به سزا میلاوېدله او دارنګ به د دې مخنیوي په خشن شوی وو. ادارې اخیر کې لیکي باید چې د دې دومره پیښونه د پیښور پولیس سبق واخلي او په خپل کارکردګۍ باندې نظرسانی وکړي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې نوی حکومت د امن او ترقۍ پوخ عزم سره راغلی دی او دغه رنګ یې د طالبانو سره د خبرو اترو په غرض ټولګوندیزه غونډه هم وکړه او اوس چې وزیر اعظم د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره تللی دی د پیښور یوه بده پیښه هم رامنځته شوه چې ورسره حکومت په دې مجبور شو چې د طالبانو سره د خبرو خبرو اترو په فیصله نظر ثانی وکړي. ادارې وایي چې د امن د پاره د پاکستان ټول کوششونه د ستایلو وړ دي، او لکه څنګه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د نړیوالې ورورولۍ مرسته کړې ده، یا یې د امن په خاطر بعضي بندیوان افغان طالبان خوشي کړه، خو بیا هم پاکستان په خپل د ستونزو سره مخ دی او دا اوس پاکستان د یو سخت وخت نه تیریږي. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان له د هند او افغانستان په ګډون ټولې نړۍ سره په تعلقاتو او په خپلو پالیسو نظر اچول پکار دي، او چرته چې د بدلون ضرورت وي هغه دی وکړي. او بل دا چې کوم خلک بی ګناه خلک وژني او د امن مذاکرات او لوزنامو باوجود د پوځیانو سرونه پرې کوي، هغوی سره باید چې خبرې ونه کړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د فارن پالیسی په نوم مجلې په خپلې ولیکنه کې د پیښور پر یو کلیسا د تیر اتوار ورځې د ځانمرګي بریدونو موضوع راغستې. وایي چې پترس کې دغه کلیسا د عیسایي عبادت گزارو په وینو ولړل شو. بلخوا له امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزه انتخاباتو په اړه یو لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د منور شان اورو.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې ګرجا په پاکستان کې تر ټولو زړه عبادت خانه و، او د دې پیښې نه وړاندې ډېر کم خلک په دې خبر وو چې د قبایلي سیمو او افغانستان د پولې نه د سو میلو په فاصله دومره لویا ګرجا شته. دا چرچ چې په 1383 کال کې د برتانوي راج په وخت کې جوړ شوی، نقشه یې تر ډېره حده د جماعت په شان ده، خو اوس پکې د دغه چاودنې له وجې یو شمېر داغونه جوړ شوي دي، او پکې په دومره ګڼ شمېر کې د عیسایانو د وجنې په وجه به یې خلک ټول عمر یاد ساتي. خو مجله لیکي چې په پاکستان کې عیسایان یوازنی خلک نه دي چې وسلوالې په نخه کوي، بلکې تر دې دمه په شیعهګانو او یا حمله شوي چې په کې شپږ سوه پنځه دېرش شیعهګان وژل شوي دي. پاکستانی طالبان او د دوی پلوي وسلواله ډله لشکري جنگوي د شیعهګانو د وژنو ذمواري مني. دا راز وخت په وخت د احمدی فرقې خلک هم د ترهګرۍ ښکار کیږي، او د ریپورټونو تر مخه اکثره هندوان هم د مذهبي تشدد لويري د پاکستان نه هندا کړي کوي. خو د مجلې په وینا تر دې د موسلوالو تر ټولو ډیر ځاني تاوان د سونی مسلک اکثریتي فرقې ته رسولې ده، چې پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه د سرګندونو لوجې وجل شوې، او د جنکو لپاره د تعلیم د حق غوښتونکو ملال یوسفزی باندې هم مرګونه وسلوال برید شوې وو. دا راز په زرګونو قبایلي مشران او سیاسي خلک هم وجل دي. بلخوا وال سټریټ جرنال خپل یو مقاله کې وایي افغانستان کې هزاره مشر محمد محقق د پارلماني چوکۍ نه استعفا ورکړې، او غواړي چې د هیواد پر راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د نائب صدر لپاره د امیدوار په حیث برخه واخلي. د انتخاباتو لپاره به د نامزدګۍ کاغذونه د راتلونکي میاشتې تر شپږمې نیټې پورې جمع کولی شي، چې پکې د آئین تر مخه موجوده ولسمشر حامد کرزی برخه نشي اخیستلی. مجله لیکي د افغانستان د انتخاباتو چارواکي اندېښنه لري چې کېدای شي طالبان د دې انتخاباتو او جمهوري عمل د ناکامه کولو هڅه وکړي. که څه هم ولسمشر کرزي په ډاګه د کوم امیدوار ملاتړ نه دی اعلان کړی، خو ویل یې دي چې عبدالرسول سیاف، وزیر خارجه زلمی رسول، او په هیواد کې د انتقالي عمل سلاکار اشرف غنی ممکنه امیدواران کېدلی شي. په ممکنه امیدوارانو کې د حامد کرزي ورور قیوم کرزی هم شامل دی. مجله لیکي که ولسمشر حامد کرزی په دې انتخاباتو کې د کوم امیدوار ملاتړ وکړي، نو هغه ته به د افغان حکومت مرستې ترلاسه شي، چې په واضح توګه به د بریا جوګه وي. همدې ته په کتو سره زیاتره سیاستوال اندېښنه لري چې که داسې وشي، نو دا انتخابات به د 2009 کال نه هم ډېر متنازعه او غیر منصفانه وي. په هغه انتخاباتو کې آزاد مبصرینو کرزی ته اچول شوي په لکونو ووټونه جعلي ګرځولي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ویل شوی د هند او پاکستان وزیر اعظمان بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبري وکړي. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې په څنډه کې د اسلام آباد او نوی ډیلی د چارواکو د لیدنې کتنې په اړه د رویټرز اجانس د رپورټ مهم ټکی د احمد شیبر ناورو.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د شنبه یا یک شنبه په ورځو سره خبرې وکړي. د هند صدر اعظم امریکا ته ترتک مخکې په یو بیان کې وویل د نیویارک د سفر پر مهال به زه د ګاونډیو هیوادولو یو شمېر مشرانو سره دوه په دوه خبرې وکړم، چې په هغوی کې د بنګلادیش، نیپال او پاکستان مشران شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگ د خبرو په اړه څه تبصره نه ده کړې. خو د نواز شریف یو ویاند وویل چې ډیر امکان شته چې دا خبرې وشي. یو شمیر څېړونکي داسې اټکل کوي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې اسلام آباد یوه ډله وسلوال تقویه کوي او هند به بله ډله چې له دې سره به دغه ډلې د دغو دوو هیوادو په استازیتوب جګړه کوي. رویټرز اژانس سرګندوي چې هند له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د نوې ډیلي له هڅو سره مخالفت ونه کړي او خپلې هغه ژمنې ترسره کړي چې ویلي وو چې ټولو هندي مالونو ته به له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه ورکوي څو هندي مالونه د افغانستان او بیا د منځنۍ آسیا لور ته صادر شي. هند دا تور هم پوری کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې سر له اوسه یو شمېر افراطي مسلمانانو وسلوالو د هند لوري ته مخه کړې. پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. منموهن سنگ وویل په دې خبرو کې به د کشمیر پر سر د دواړو هیوادو ترمنځ پرشته بحران خبري وشي. په کشمیر کې تر دوه میاشتو په لږه موده کې د دواړو لوریو لږ تر لږه اته پوځیان وژل شوي دي. خو د رپورټونو په وینا روان کال د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو پر مهال 44 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، حال دا چې په تیر ټول کال کې د وژل شویو ځواکونو شمېره 1700 ته رسیدلې وه. نواز شریف وایي له هند سره ښه اړیکې د پاکستان د اقتصاد پر وده ډېر مثبت اغېز کولی شي. خو د رویټرز اژانس په وینا په پاکستان کې بهرنۍ تګلاره او امنیتي تګلاره د ملکی ادارې د واکمنۍ پر مهال هم د پاوچ په لاس کې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو له ترهګرای سره د مبارزې مرکز چارواکو خبرداري ورکړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن سختدریزي منځنۍ آسیا ته مخ واړوي. د دې ټولنې یو چارواکي پرون وویل ممکن په افغانستان کې د ګډوډۍ په نتیجه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د مهاجرتونو سیل روان شي او په منځ کې سختدریزي ځان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نه نباسي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل وروي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز مشر وایي له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته سختدریزي ممکن د منځنۍ آسیا هغو هیوادونو ته ننوځي چې له روسیې سره پوله لري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز رئیس اندری نوفیکوف د قرغیزستان په مرکز بشکک کې همداراز وویل له افغانستانه د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتل ممکن د دې سبب شي چې سختدریزي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. نوفیکوف چې پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد ادارو د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل که د افغانستان حالات له کنټرول ووزي او وسلواله کورنۍ شخړه پیل شي د دغه هیواد له شمالي ولایتونو څخه به د کډوالو بهیر په منځنۍ آسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مات شي. د د په وینا سختدریزي به د کډوالو په منځ کې ځانونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نه باسي او له افغانستانه به د غیر قانوني وسلو او مهماتو قاچاق ته لار اواره شي. تر د مخکې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه به له افغانستان څخه د ګواښونو او خطرونو مخه ونیسي او د افغانستان او تاجکستان پوله به ټینګه کړي. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي چې له تاجکستان سره به د ګډو ګټو خپلواک هیوادونه په شریکه مرسته وکړي که په هر قیمت وي څو له افغانستان سره خپله پوله خوندي کړي. د دا همول مهمه نه ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد حالات کومه بڼه خپلوي. د ګډو ګټو خپلواکي وادونه باید هلی ځلی وکړي چې د احتمالي خطرونو مخه ونیول شي. روسیه وایي چې د افغانستان ډیر مخدر مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې دغه هیواد ته قاچاق کیږي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ناروغي نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شپږ او په قبایلي سیمه کې ماشومانو ته د ګوزن لګیدو 18 نوي کیسونه ثبت کړي دي. زموږ همکار ګلیاس په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغي ضد ادارې لیو چارواکي ډاکټر کلیم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د صوبې او قبایلي سیمو په کومو برخو کې د پولیو نوي کیسونه موندلي دي. نو موږ له په جواب کې وایي
دټم کې مونږ سره په خیبر پښتونخوا کې شپږ کیسز دي کنفرم وایلډ پولیو وایرس، دوه په مردان کې دي، یو بنو کې دی، یو ملکن کې دی، یو کوهاټ کې دی او یو پېښور کې دی. اوولس پولیو کیسونه په فاټا کې دي دټم کې.
او په دې کې کوم تازه کیسونه مخې ته راغلي دي او کنه؟ په دې څو ورځو کې
باڑے کی خیبر ایجنسی کی ممتا تازہ کیسز راغلی دی، ایف آر بنو کیم دی.
د دین علاوہ پا شمالی وزیرستان کی ہم سے کیسون مخی تراغلی دی او کنا؟
شمالی وزیرستان کی مونگ سر کیسون راغلی دی، پینزو کیسون مونگ سر شمالی وزیرستان کی راغلی دی.
دا وس راغلی او کنا؟ دا مخکنی دی،
دا غو لگ مخی راغلی دی، ام دا غا دی، ام دا غا کیسون دی.
پا دی کی دا پولیو ناروغی چکم دا زد کم واکسین تاسو ورکوی، پا دی کمپاین کی تاسو سر کم کم مشکلات تی، کم کم ستونزی دی؟
مونگ سر مدد چی دا ٹیم کی غو غٹ ستونزی
ناروغی مخنیوی لپاره تاسو په ټولنه کې یا په کمیونټی کې صدا سے حل زلی یا سب پروگرامونه لری چې خلک پکې دی کې انوالف کړي؟
بالکل سر، مونږ تقریبا یو درې سلور مونږ سلور میډیا ورکشاپ وکړو، یو موس په خري په دی ولسم د دې میاشتې وکړو، او سبا زمونږ په پېښور کې د علماء کرام غدې او نورو ډیسټریکټ کې مونږ غو ګروپ سي دي سمرا غو مونږ ائیډنټیفای کړی دي، هغه تمو لوکل علماء او لوکل مدد چې کوم زمونږ ټیکنیکل سټاف ته یاري کې ډاکټران صاحب باندې هغه زی ګروپ ته دی ډیسکشن کوي ور سره، دا غو چې کوم خدشات دي کوم ریزرویشن دي هغه دی هغه هغه ورته ایڈریس کو هغه باندې خبرې کوم دي. مخکې مونږ پک پنځه دغه مو کړ ورته علماء کرام سره مرابطه وکړه او هغه مدد چې زی او په خپل علاقو کې هغه ګروپ چې کوم ځکه مونږ ته مشکلات وي هغه سره خبرې کوي، هغه خلکو سره ډایلاګ ور سره کوي، کمپاؤنڈ ډایلاګ دی، اوجر ډایلاګ دی، په جماعت کې وي.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو د نو کیسونو مخې ته دراتلو په اړه مو د دې ناروغۍ ضد حکومتي ادارې له چارواکي ډاکټر کلیم سره زما د همکار ګل ایاز مرکه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
په دې نه سخت را باندې کیره یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان په بلوچستان کې ډاکټران وایي د ناسرګند کسانو لخوا د دوی د تختونې لړۍ دوام لري، چې له وجې د دوی په خبره د دې صوبې زیاتره ډاکټران د هیواد نورو سیمو حتی ملک پریښودو ته اړ شوي دي. بلخوا د صوبې په حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي چې د ډاکټرانو پر وړاندې د دغه ستونزې د حل په خاطر یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي. نور حال کوټې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډاکټرانو سره اوس د تښتونې په اړه نوې طریقې کارول کیږي.
ځینې ډاکټران خو داسې مال ورکول شوی دی چې موږ مطلب تری خرڅ کړي یا فزیوس لکرا کې ډېر سکرا کنی مفتی پورته کوو، نو دا کیسې دا ډول شروع دي. مثال زیات ډاکټران داسې دي چې کم از کم لکوا چې د شاخو علاقو څخه روان دي یا د پاکستان نور ښارونه دي یا له پاکستانه وځي.
ډاکټر آفتاب کاکړ زیاتوي په سیمه کې له تیرې سه مودې راهیسې ډاکټران د تښتونکو تر ټولو آسان هدف ګرځېدلی دي.
دا خو تیر ګورمنټ شو له پنځه کاله هغه ګورمنټ دا نو ګورمنټ شو چې د ازمو ډاکټران اول شو سی دي. ډاکټر صاف ټارګټ یې ډېر زیات د دې ټایم معلوم دی، کلینیک د هسپتال بیا د فیس تاریخ وي حساب دی ولې چې وی دا ډاکټر دی پنځه سو روپۍ فیس دی د ورځې پنځه سو پیشنټ ګور د دې حساب کې نو مطلب دا ګټه ورسې معلوم دی.
بلې خواته بلوچستان حکومت کې واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټي او صوبائي مصر او د صوبائي اسمبلی غړي عبید الله جان بابت بیا وایي صوبائي حکومت د ډاکټرانو د ساتنې په اړه هر څه کولو ته هڅه کوي، خو د ده په خبره په دغه اړه دی مرکزی حکومت هم د مرکزی امنیتی ځواکونو په لړ کې خپل ذمہواری پوره کړی.
یو ډاکټر خو نه دی، دا نور عام خلکو سره چې توبونه کړی غواړي کڅه پر هغه باندې حکومت نن لګیا دی د تحقیق کوي. مل مکمل پر دې باندې لګیا دی، مل وایي چې پولیس ته د کوټې پولیس افسران دي دوه ګرته موږ ولیدي.
یاد دی ویل تیرې سمودې راهیسې بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ روانه ده، او یوازې سش کال تر اوه زیات ډاکټران په دغه اړه د پیسو لپاره تښتول شوي دي. ډاکټران وایي په داسې حالاتو کې تر تښتونې مخکې د دوی د تښتونې او لوړاندې پر نورو ډلو د خرڅولو دړکو دوی نور هم له پریشانیو سره مخامخ کړي دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خپرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د پیښور های کورټ د موبایل ټلیفونونو لپاره د سیمونو په غیر قانوني استعمال او دغه د خرڅلاو په خبره سخت نوټس اخیسته دی، او موبایل فون کمپنیانو ته امر کړی چې دغه غیر قانوني سیمونه په سمدستي توګه لمنځه یوسي، کنه نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. خالد خان پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
دا پیښور های کورټ په صوبه کې د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال او خرڅولو سخت نوټس اخیستی دی، او د موبایل فون کمپنیانو ته امر کړی دی کچرې په یو جرم یا ترخګرې پیښه کې د دوی د سیمونو د استعمال ثبوت عدالت ته میلاو شو، نو بیا به په دغه پیښه کې مړو او ټپیانو ته هم دغه کمپنیانې د دیت برابر معاوضه ورکوي. د نهې په ورځ د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان په مشرۍ کې د یوې مقدمې اورېدنه وشوه، او عدالت صوبایي حکومت د موبایل فون کمپنیانو او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې یا پی ټی ای ته امر وکړو چې د غیر قانوني موبایل فون سیمونو او بیا په پښتونخوا کې د افغان موبایل فون سیمونو استعمال او خرڅول دې په سمدستي توګه بند کړي، ځکه چې دغه سیمونه د ترخګرۍ په پیښو کې هم استعمالې دي شي. د دغه مقدمې په حق له د پیښور های کورټ ډیپټي ایډوکیټ جنرال یا سرکاري وکیل نوید اختر مشال ریډیو ته وویل
چیف جسټس صاحب دا اډر وکړ چې ککم ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے دا خبر رانے چی او سم پک استعمال شوے دے الیگل سم، نو آغا موبائل کمپنی چی کم ادا دیٹ ویل بی ہیلڈ ریسپانسیبل کرمینلی او سیول لائبیلیٹی بمداغی.
دا چی دا غیر قانونی سمونا پا جرمونو او ترہگر پیخو کے سنگا او سمرا استعمال اولی شی پا دیکھ لراتا دا خیبر پختونخوا دا پولیسو پخوانی مشر ملک نوید اوائل
تو شیون انہوں سبا کرائیم دے پار استعمالی گی یو دا موبائل سسٹم اور نمبر ٹو ویکلز یو خود سیمونا خلکو خستی دی اور ریکارڈ نشتا یو قانون پکار دے چی زب اخپل سیم بل تنا ورکوام.
ملک نوید زیاد تکڑا چی پاکستان کی دا موبائل فون پا ذریعہ دیر جرمونا لکت رخ گرے تختونی او غیر اخلاقی خبرو او کارونو کی استعمال اولی شی، خو بیا پا موبائل فون زنی نمبر پا نظر نرازی کم چی دا پا وینا ہم دیر خطرناک دی.
ٹوٹلی غیر قانونی یو عمل دی چی دا کی لگیا دے آغا دے چی تاسو ٹیلیفونو کئی او پا ٹیلیفون با دی راشی ان نون نمبر دے باندے پکار دے لے اسٹیشن ہو شی دے باندے پکار دے ہائی کورٹ سپریم کورٹ رولنگ ہو کی چی بھائی دا ان نون نمبر کا سرکاری سڑے ہوئی کاغا پریزیڈنٹ ہوئی ہو کاغا مزدوری ہو کسپائی ہوئی دا ان نون نمبر دے رکھانا تا خبر
دا پی خبر. ہائی کورٹ دا سرکاری وکیل نوید اختر پوینا عدالت صوبائی حکومت موبائل کمپنیانو او دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ادارے چارواکو تا امر کڑے دے چی راتلن کے اوریدن کے پدیکلا ټول معلومات عدالت تا ورکړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی.
اوریدونکو په پیښور کې پر یوې کلیسا د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي بریدونو د ښار ټولو اوسیدونکي خفه کړي دي، او پر عیسایي اقلیت دغه حمله د انسانیت خلاف یو عمل بدل دی. دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوه له وجې د عیسائی مذهب خلکو په شمول د خار په اوسیدونکو څه تیر شول د فرخنده وزیر په دې تفصیلي رپورت کې اورو.
د ستمبر په 28 نیټه د پیښور په آل سینس چرچ کې مسیحي ورورولۍ خپل عبادت کاوه. دغه د اتوار ورځ وه. دوی د هر اتوار په ورځ ته نور کله په شان دغلته راجمع شوي وو چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. او چې څنګه یې دغه ختم کړ نو د پیښې لیدونکي وایي بمی چاودنه وشوه او له دغې لږ ساعت وروسته یوه بله چاودنه هم وشوه. پولیس چارواکی وایي دغه ځانمرګي بریدونه وو چې په کې له اتیاو زیات کسان وژل شول او له سلو زیات ژوبل شول. دغه وخت خلکو څه ولیدل؟
چرچ ختم شو نو موږ کې ناست که نه نو بس داسې یو دوه بازونه راغو خلک ګورونو مړه پرستی دي. خلک زنانا ماشومان ټول پکې مړه پرستی وو.
دا چرچ د پېښور په کوهاټي سیمه کې دی چې د پېښې ژوبل کسان زر تر زره لډیرډنګ روغتون ته یوړل شول. په دغه وخت په روغتونونو کې ایمرجنسي ولګېده چې په دومره شمېره کې ژوبل کسانو ته په سمدستي توګه امداد رسېدل هم یو مشکل کار وو.
موږ تکي چوکیداری او دوی سره لګیو کار کوو. تقریبا نن پورې موږ دوی سره څوارلس قبرونه خپل ځاني وکړسته. داسې د بار علاقو یا کتوت لاورۍ منډه بیرته دې علاقو خلک هم راغلي دلته کې کار کړی دی.
په دغه پېښه کې داسې کور نه هم شامل دي چې له یو یو کورا دوه درې او حتی څلور کسان هم وژل شوي دي. د دغه چرچ یو کارکوونکی ډینیل وای دغه پر دوی د قیامت ورځ وه.
قیامت تیر شوی ده. دا سه بیان نشم کولی. موږ ماشومان پکې مړ شو، موږ کور والا مړ شو. دا سه ده که زنانه هر یو شی موږ خو داسې خلک نه یو. موږ خدمتګار خلک یو. موږ ایجوکیشن کې خدمت کوو، موږ هیلت کې خدمت کوو.
د عیسوي ټولنې خلک زیاتره په سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي. دوی د مسلمانانو د روایاتو او رسمونو خیال ساتي. دوی د هر اتوار په ورځ په ګرجاو کې عبادت لزی او د پاکستان د کلتور مطابق ژوند کوي. د پېښور آل سینس چرچ د دغه هیواد په شمال غربي سیمو کې یو تر ټولو زوړ چرچ دی. دا په 1903 کال کې جوړ شوی و. په 2000 لومړي کال کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې په چرچ کې دننه په عیسویانو د یو وسلوال کس لخوا پر ډزو کې 15 کسان وژل شوي وو. او د پېښور په آل سینس چرچ اوسنۍ حمله د دغه هیواد په 68 کال تاریخ کې د عیسویانو خلاف یوه تر ټولو بده پېښه ده. د پېښور د کوهاټي ګیټ اوسیدونکي وایي د مړو شمېره دومره زیاته وه چې دوی هم د خپلو عیسوي ورونو سره په ګډه د مړو د ښخولو کار ترسره
کړ.
په پېښور کې په عیسویانو دغه حمله په نړیواله کچه وغندل شوه. د پاکستان حکومت په ملک کې تر درې ورځو د سوګ اعلان وکړ.
ہم پورے پاکستان میں 3 دن کا سوگ منانے کا اعلان کرتے ہیں.
د خیبر پختونخوا پېښور خلک پر عیسویانو او د دوی د عبادت په ځایونو دغه حمله په سختو ټکو کې غندي. د یو جماعت خطیب وایي
پروفیسر حافظ محمد سلیم خطیب جامع مسجد ابوبکر صدیق زما دا تاثرات دي چې په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي د هغې د قوانینو پابندي کوي، ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي، هغه د مال او د جان تحفظ دا د ګورنمنت فرض دی. هر انسان چې بې ګناه هغه سره زیاتی وشي نو دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی. هر چا چې
د پېښور اوسیدونکو وایي داسې حمله که هغه په هر چا وي دوی غندنه کوي او دا د اسلامي تعلیماتو خلاف خبره ګڼي.
اسلام د اجازه نه ورکي. دا خو مسلمانان کې دین دي، دا مسلمانان یو دا کار نه کوي.
په آل سینس چرچ د حمله وروسته د پېښور اوسیدونکو ژوبل کسان روغتونونو ته ورسول. دوی له یې خپلې وینې ورکړې، له دوی سره یې قبرونه وکنستل چې عیسویان وایي دوی یې ډېره مننه کوي.
نو موږ سره ډېر اخلاق سره او ډېر ایمانداري سره کار کړی دی. دا لپاره ډېر شکر گزار یم.
په پېښور کې د عیسوي ټولنې غړي دا هم وایي دوی د خپل مسلمانانو ورونو سره په دغه خار کې د کلونو زاړه او خواږه تعلقات لري.
پېښور کې چې دی کنه پښتانه خلک چې دی دا موږ سره ډېر ښه دي.
که څه هم د پېښور په آل سینس چرچ حمله یوې خوا ته په دغه خار کې د عیسوي ټولنې لپاره تراخه یادونه پرېښودل، خو بلې خوا ته دوی وایي د خپل پښتنو او مسلمان نانو گاونډیانو مثالی مرستې به ورته تل یاد وي.
جوړ کا.